درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته شرح خلاص اسمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنی شرایط ناوړه بولي او وایي د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د یو لسمې غونډې ګډونوال دی، نن خبریالانو ته وویل
امیدوارم چې انشاءالله ای کانفرانس وکړي،
هیله لرو چې انشاءالله دغه کنفرانس او نور ورته کنفرانسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو، ان د خبرو له لارې هڅه کوو، او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي، او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یو ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د ازادي رادیو د تاجکستان څنګ ته ویلي چې د دوه ورځې غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي دي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنیږي. د یونیسف څنګه نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي دي واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. معلومه نه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک لاري افغانستان ته راستنول کیږي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس پکې لمنځ نه دی تللی. پولیو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د انسان د فلجیدو سبب کیږي. د سش میلادي کال لپاره په افغانستان کې دغه وایرس شپږ پیښې سبب شوه چې ټولې په ختیځ ولایت ننګرهار کې سبب شوې دي. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولی تنیش دی په جنوبی وزیرستان کې لشتر لژه اته سخت دریزه وسلوال وژلې دي. د پوز د عامه اړیکو څنګه ویلي چې دغه عملیات 13 ورځ په سره راغسیمه کې کړی دی، خو دا معلومات نه دی ورکړی چې وشل شوی وسلوال د کومې ډلې کسانو. د ازادي رادیو مشال څنګه وایي چې په سره راغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي فعالیت لري. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په ځانمرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو بشنور ټپیان شو. د پاکستان حکومت په وار وار د افغانستان اوسنۍ حکومت تورن کړی چې تحریک طالبان پاکستان ته ځای ورکړی دی، خو د طالبان حکومت دا تورونه پکله کردوي او وایي چې دوی د پاکستان د امنیت د ساتنې مسؤلیت نه لري. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یو عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي رادیو د ازبکستان څنګ از فرند ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه د خبر ورکړی دی. د شعارونه داسې مهال لیکل شوی چې د ازبکستان چارواکي وایي د عبادت ځای شاوخوا امنیتي تدابیر جدي کړي دي. په غزه کې د اسرایل او حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي، له جګړې سره هممهاله اسرایلی چارواکو په ازبکستان کې د یهودانو ضد اقداماتو خبرداری ورکړی. دغه پیشه په ازبکستان کې چې اکثره وګړي مسلمانان دي د رسنیو لسترګو پټه ساتل شوې وه. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتي خبرو په کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلون کې وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خند پیښ کړي.
ځل زمنګ راغلی دا درې مشکل به غاته او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وای دا تاجکي دی.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیاي مرکز د ماشومانو وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اختدي چې دا خو مریضانو بم بعد دې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې د صدقه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یوسل شلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې د 2.5 لک افغانۍ ده.
هغه افغان مو ژغولی چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات په امنیتي کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندینی وکی وشو. دا کانفرنس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو. په کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپنتاوول په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون تړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوی په برخه کې یو لید او اجماع لري. د افغانانو د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقوقو هم د هرات په امنیتي کانفرنس کې بحث وشو. جزئیات د امید ظاهر مل پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین دات فرس پانتا وایي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته زرګونه لوستي خلک د وطن پرې خودو ته مجبور شول او زرګونه نور زندانی او شکنجه شوي دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتي کانفرنس په 11مه غونډه کې چې د جمهوریت نظام یو شمیر چارواکو او سیاسيونو پکې ګډون کړي او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. هغه لیسپانتا کټ سم وخت د طالبانو رسیدل د جمهوریت نظام ناکامي او پنړېواله کچه د نوي او ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولی خو لنړېواله ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون پاړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
درد مو مردم افغانستان
د افغانانو درد خپلواکۍ قانوني حکومت سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ فرهنګي قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
د طالبانو حکومت که څه هم په دې اړه غبرګون نه دی خودره خطلی د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړی. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګوالی ارزوي. هغه وویل کېدای شي طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوړي استخباراتي چارواکي دا هم ویل په سیمه و نړۍ کې لدی سره سره چې ډیرو ویل طالبانو تغییر کړي او د هغوی سپیناوی یې کاوه مګر ثابت شو چې طالبان نه دي بدل شوي. خغلی نبیل زیاته کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمیر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وخی طالبانو تغییر کړي. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتي کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیرته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه خبرګون نه دی خوده. د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې یو بل باس په افغانستان کې جنسيتي اپارټاید دی. پنل ته په خبرو کې پنارو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وویل په افغانستان کې جونیو او خوځي د ژوند لټولو برخو وشتل شوې دي او په حقیقت کې جنسيتي اپارټاید عملي شوی دی. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ګډې ډول ننجون او خصوصو د حقونو د نقض په اړه د نړیوالو په اوسنی پرس دریس هم نیوکه وکړه.
تنها اپارټاید جنسیتي
یوازې جنسیتي اپارټاید نه دی چې موږ یې محدود کړی او تاسو چوپتیا له ټولو بدتره ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې موږ چې هیوادونه ډیر عالی بیان ورکوي خو کله چې هلته د رائے ورکول وخت راځي ګورم چې موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبب هم دوام وکړي. د کانفرنس لپاره وړاندې د دې ډیالوګ بنسټي خودونکې داوود مرادیان د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته ویلی وو د یو شمیر افغان سیاسيونو په خوانی چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان د غونډې ته بلل شوې دي. مرادیان دا هم ویلی وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړي خو ځواب یې نه ورکړي. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسیدو وړاندې په افغانستان کې د خدا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
و هم ورېدل چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس پیل شوی دی. دا کانفرنس په دوه ورځې دوام لري. د دې کانفرنس له یو برخوال سره خبرې کو قاری عیسا محمدي د هرات په کانفرنس کې ګډون لري او همدا شیبه د ټلیفون له لارې له تاجکستان له استودیو سره وصل دی. قاری صاحب محمدي تاسو ته هرکلی وایم. کلمړی زموږ اوریدونکو ته وایي چې د دې کانفرنس هدف څه دی؟
سلامونه احترام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا کانفرنس چې دلته د هرات کې امنیتي کانفرنس د عنوان لاندې جوړ شوی ده دلته د مختلفو هیوادونو څخه میلمانه رابلل شوي دي. په دې کې یو نیم بل کسان تاسو یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان پر روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولای شو یو سوله ییز د حل لاره پیدا کړو، نو لوی هدف همدا و چې د حل لاره د افغانستان د ناورین لپاره.
بله، ډیره مننه. قاری صاحب محمدی، ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود، طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟ د کانفرنس برخوال څوک دي؟
د کانفرنس خو یو نیم سل کسان دي، نو د چاوشا نوم به درته واخلم، د مختلفو ګوندونو او قومونو استازو دلته شتون درلوده، حتی د کلي پښتونخوا نه هم دلته میلمانه رابلل شوي وو چې هغه کې محسن داوړ وو او خټک صاحب هم پکې شتون درلوده، میرمن ګوهر هم وه، هغو هم خبرې وکړلې چې پولې اخوا دیخوا په دا امنیو په دې خبرو باندې. خو مشهورې څېرې چې دلته راغلې وې، اسماعیل خان په شتون درلوده او د جمهوریت د کابینې.
قاری صاحب محمدی، زما اصلي سوال دا دی چې د منتقدینو نظر دا دی چې اکثره برخوال د دې کانفرنس ازمویل شوي څیرې دي، یعنی هغوی چې کله واک درلود څه یې ونه کړل، نو اوس به څه وکړي؟
خو د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني، دا انتقاد هغوی هم لري، موږ هم لرو. کوشش په انشاءالله داسې کوو چې په مرور د زمان سره اوس کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي، د منلو وړ څیرې وي، د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي، په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې، داسې څیرې رامخته کړو. دا لږ وخت نیسي خو انشاءالله په مرور زمان سره
سلامت
بدایي چې تصفیه رامنځته شي، خو دا خلک راوتیږي او راځي.
قاری صاحب محمدی، پخوا دا کانفرنس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالی نظر تمویلو، له 2012 څخه دا کانفرنسونه جوړې شي، اوس څوک تمویلوي؟ هر کانفرنس ته باندې مصرف لري؟
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان دا، او تاجکستان د دې خلکو چې ستار افتتاح هم کوله، د تاجکستان د بارنوی چارو د وزارت نه کوم نماینده راغلی وو، هغو خلکو ته راغلاس ویلې او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نشم ویلې، خو د ظاهر حالاتو نه داسې معلومېږي چې همدې کوربه هیواد به کېدای شي لازمي مسار پر کړي.
وروسته پوښتنه داسې دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کانفرنس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خپګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شي پکې خاص ونه لیدل شو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې دوه پاک الفاظو به سندرې ورته وغږول شو، ما زه خپل هم د منتقدینو جملې ځینې وم چې انتقاد مې پورې باندې وکړ چې دا خو یوه ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته پکې شتون لري، او تاسې خو دلته د افغانستان په نمایندګې خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود نه غږوئ؟ بیا ده وویلې چې دا موږ ته د کوربه هیواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو، یعنی د خبرو نه ځان واړه او راواړو، ځانونه تیر راتېر کړه. یو څه کې به موږ سیاست نه کوو، پاک صفا سوتره په وطني الفاظو کې درته وایم، اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او تعصب ته خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د دې خاورو د دې جغرافي اوسېدونکي یو، راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر او عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هېواد ته وګورو، د هېواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده، همدغه ملي سرود هم په کې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړې دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج یا هغه نه ده راغلی، او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه سي او متوجه کوو به انشاءالله.
ډېره مننه کورودان قاری اسلام محمدي و چې د تاجکستان کې د هرات کانفرنس په اړه معلومات راکول. ښاغلی محمدي هم د دې کانفرنس برخوال دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ویلي چې نن دوشنبه د افغانستان په جنوبي او لویدیځ ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوې د پداسحال کې چې له پاکستان څخه تازه راستنه شوی کډوال وي د دوی ماشومانو ته د راوشتلو پر مهال د ګوزان یا پولیو ضد واکسین نه ورکړل شوی او لدی عمل اندیشمند خو یو شمیر نور بیا به ماشومان واکسین شوی دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO مخکې اندیشه شو ولې چې له پاکستان څخه د بیا ستاد او افغان کډوالو ډلیز اخراج د نورو مسئلو ترڅنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغي خطر رامنځته کوي جزئیات په دې راپور کې
عبدالسلام چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د اته ماشومانو پلار دی او یو اونۍ مخکې د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی وی افغانستان ته د راوختو پر مهال یې ماشومان نه دی واکسین شوی هغه ازادي رادیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د پولیو واکسین یوې مسؤولې سرچینې چې د اجازې د نه درلودو له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي وه دوی له پاکستان افغانستان ته په راغلو 14 لارو له 50 کلونو د کم عمره ماشومانو د واکسین لپاره خپلو ټیمونو ته دنده ورکړې ده خو ادم خان چې د چمن سپین بولدک دروازې له لارې راستون شوی وی ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین شوی دي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د لندې په پنځم اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډله ییز اخراج د نورو مسلو ترڅنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي افغانستان او ګاونډي پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ له منځه نه ده تللې په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزړن مخنیوي پروګرام د روان مریض کال په تلې میاشت کې ویلي وه چې په پېښور کراچۍ چمن او راولپنډي ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړې دي د دغه پروګرام مسؤولانو زیاته کړې وه چې دا نمونې د سپتمبر او روان کال اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی دا چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسین تطبیق او دغه شان په دې اړه د پوهاوي په برخه کې څه پلان لري موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو نظر ولرو خو ویان یې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په لویدیځو او سویلي ولایتونو کې به د دوشنبې په ورځ د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل شي په خبر کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فالج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو کورنیو ته سپارښتنه لري
پولیو ناروغي یو خطرناک ناروغي ده چې سبب د فلج د ماشومانو کې دی شي او دا یو رنز د مور او پلار ته عمري او ماشوم ته هم زورون کړي شهر اورز چې مور او پلار خپل ماشوم ویني چې پروت ته خپل ځان ته رسیدګی نشي کولای سبب دی نو د دې لپاره چې د مرز مخنیوي وشي بهترین لار دا ده چې ماشوم واکسین کو
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام مسولینو او یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي وو کورنۍ له دوی سره لازمه همکاري نه کوي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په دې اړه مخکې ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو ویروس له خپرېدو سره مرسته کوي WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلک ډیر او نامنظم تګ راتګ په دغه هیواد کې د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لامل بللی و
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقیني کړی
څلور بجې او شل دقیقې دی وسمې به نړیواله موضوع د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست یو جګپوړي چارواکي په غزې ترنګ کې د لنډمهالې اوربند د غزې دوه غوښتنه کړې ده. د حماس سخت دریځ ډلې او اسرایلو ترمنځ دغه څلور ورځنی لنډمهاله اوربند نن دوشنبه پای ته رسېږي. د اوربند پر مهال لسګونه اسرایلي یرغمل شوي کسان او فلسطیني بندیان سره تبادله شول. د تفصیل لپاره سدولال لودین استودیو ته راغلی لدې اورو.
د اسرائیل او حماس خدریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګری سازمان بولی نافذ شوی اوربان نن دوشنبه د شپې 12 بجې پای ته رسیدي، خو اروپای ټولنه او یو شمیر نور سیاستوالي د غزولو غوښتنه کوي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن دوشنبه په بارسلونا کې د دغه اوربان د تمدید غوښتنه کړې ده. بورل په بارسلونا کې د یوې غونډې په پایل کې ویلي، په جګړه کې راغلي دمه باید د یوې تلپاتې او اوګدې سیاسي حل لارې لپاره وغځول شي. بورل د اسرائیل او حماس ترمنځ د داسې سیاسي حل لارې غوښتنه کړې چې په وینا یې د اوس او راتلونکو لپاره د تاریخوالي کړي ماته کړي. د فرانس پریس په وینا بورل زیاته کړې، هیڅ شای پر ملکی اسرائیلیانو د حماس لخوا د اکتوبر د 2 نیټې وحشت نشي توجیه کولای، خو په خبره یې یا وحشت بل وحشت هم توجیه کولای نشي. حماس سخدریز ډلې د 13 اکتوبر میاشتې په 2 نیټه پر اسرائیل په بریټ سره 1200 کسان چې تر ډیره ملکیان وو وژل او شاوخوا 240 نورې برمتا کړل. په ځواب کې اسرائیلی پوځیانو پر غزې تړانګې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده غچ اخیستون کې بریدونه وکړل او د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا نږدې 15000 کسان یې وژل. د دغه جګړې د لنډمهاله دمې لپاره دواړو لورو د قطر، مصر او امریکا په منځګړیتوب څلور ورځنی اوربند وکړ چې پر مهال لزګونه برمتشوي اسرائیلیان او فلسطینی بندیان تبادله شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم له اسرائیل او حماس څخه د اوربند د تمدید غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي، دوی د لنډمهاله بشري اوربند تمدید ته چمتو دي، خو په دې شرط چې هر ورځ لس يرغمل شوي اسرائیلیان آزاد شي. اژانس د حماس په حواله هم ویلي چې د اوربند غزولو ته چمتووالی لري.
د بارګون کو موټر یو شمیر چلون کې او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور پکې بار دي له تورخم دروازې تیر کړي. دوی آزادی رادیو ته وویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې دا انګور د تاجکستان او ازبکستان دی خو افغانستان په خپل نوم صادروي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پر انګورو بار موټرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي رادیو سره یې په خبرو کې وویل، له 25 ډیر بار وړونکو موټر له تیرو دریو ورځو راهیسې ولاړ دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي رادیو ته وویل،
دلته موږ راغلي یو د درې مشکو د بیګاته او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وی د تاجکی دی. اوس به خبر روان د کابل نه به ضمانت سیګي د ګاډي دی.
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وایي،
انګور خرابېږي د منځ زده خو ځان نرمه یو نه تر اوسه پورې خو نه دی خراب شي، خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړې زیاتوي کننی موټرو ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او له ځایي حکومتي مسؤلینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل یې خبرې کړې. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د باروړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګری خونې د یو مسؤل خانجان الکوزي نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا بیاړې کونی ولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان له لوري چې هر ډول صادرات کیږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کیږي، خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لوري په یوه او بل پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړېږي او دروازه پرې تړل کیږي. هممهاله لکرخی هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې او مسول ایمل شینواری ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لوري چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې د هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انزلشن موټر په تورخم باندې د انګور ولیاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم ولیج دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیر کوي. نو تاجکستان او افغانستان د انګور په منځ کې ډیر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19,000 ټن د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګور ټیکس دی. نو دا یو ستونزه موږ تر مخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 15 ساعته هړتال هم کړی دی.
هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پاکستان د سیمال پر انګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه یې د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 6500 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وای له بهره واردیدونکي شیدې د دوی کاروبار اخیستمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد پنوم د دغه فارم یو مسول وایي 15 کال وړاندې د 250 لک افغانیو په لګښ د دغه فارم چاري پیل کړی چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابر شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی. تقریبا ته یو سل شلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای په انګونه 250 لک افغانی ده. د دغه غواګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیږي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانی دودیز بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم سته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډر جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه پلار شنانو راچو بیا لوشو پسې چې وملوشل بیا ځاینو پسې پاکو چوب سر پام کار ما پښین د خو بیا دا شپشت پسې راچو لو شنګ دی د سپایان دی
اسری وسایل لو شل کو دا سر څنګه پرولل کو د غاو د چوای پلمبو اغه کو نور داس کارونه جله کده زای سپکه دو د ماشين پرولو د ماشين پکه دو د ماشين جوړول داس پسری وسایل کار نه یو.
د معلومات لمخې دا محل کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکه فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د وی فابریکه مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو پاړه د پالیسی نشتون او د بهر راوارد سو شیدو د فلور بازار غیزمن کړي.
د یو ملي پالیسی البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده. دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې ستا چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټیټ ساتلې دي او نسی کولای چې هغه مالداري دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې واده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټول لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکی دی او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي. دا هم د دې سات لنډ خبر.